اتبه جشفه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدئ شي. یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شولې.
دغه رقم څرګندونه د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نسب کېدو وروسته د ډیورن پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې کله کرښه خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل درې.
په کندهار کې د څلور زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لشت تر لشه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د سختې ډس شو ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسر لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسول عملی یو شزه وشل شوی او دوی وړین جونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتي وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان شزو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
پرونی مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او موږ په شک یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو له خوا وشتل شوی ده. د اغل محمدی په خبره پرون شاوخوا اویاتنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل شهر کې مظاهره تروزي خو د طالبانو لخوا پرې نه شول شوی. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د جنو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیه مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره د اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غړي مثلا سمټ او د ډیر شان دوره د 300 لارې سمټ راځوس یو دانه سمټ ناراضي.
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې اتلس لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډل کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن عظمت الله عمرزی شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د خطر په پلاسمینه دوه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالي یو ورځنی لوبي د کرکټ د نړیوالي شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپای پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوی. د اورغورځونې پیښه تونګا ټاپو ته نږدې شوی چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوی او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې میش د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلی چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز 0 کیلومتر لری دي د اوبو څپو ځپلی دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړې ده. زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوري. د شی زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي دي افغانستان ته د پټیب اقتصاد او محاسبي کې روزل شوی کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسانو رولېږي. خان دا ورستې څونې د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبری کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوه کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د دې خبره د طالبانو نیمګړی او ورکشوي وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزای هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو بدای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثره دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربه هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندیش بارل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښته چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولیږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تراپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی د مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافي متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپله شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
دا سی خبر چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبر د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچ چا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په سخر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ډیورن کرښه هغه لانجمنه او نه حل شوې کرښه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډ لامل شوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروسته یو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په څلور نوي سلن ازغن تار غځولې، خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیات موده وسو چې خپل دوه ورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړي پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپل کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وايي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخي ها خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سر ټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
چې مخادره زموږ په دور زیاده موږ په وخت کې نه ده تیر شوی. د تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمنځ کوم توافق او نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځای نه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ الیسون 13/4 د جنوري په 12 د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متحد ترهګری او بې ثباتۍ د صادرېدو په سرچینه بدلې شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څناڅه رډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هاد د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukta afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekde muk nish kawale che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخواني اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند کرخي په تړاو د افغانستان د پخواني حکومتونو په تیر بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند کرخي په تړاو یو واضحه تګلاره ل خپل خلکو سره شریک کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقو پلوه ځان ته تعریف لري موږ پلو چې د چیرې جنجالونه هم پیښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته دننه داخل شوی دی خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې ک طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي لګواکونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک خودلای دی.
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکېچ را مېسته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دته باز سیاسي موخي دی یو طالبان خپل خی چې خلکو ته محبوبیت پیدا کړي خپل قاتیات وخی.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2400 کیلومتر کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرخې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موتیر میر ډیورانت او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و، خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانان په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو ل رسیدو ورسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لمړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو د بل په وړاندې لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسماعی او میوان اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروي مو کې خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخاب شون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو لوبغاړي په کوردنه نه پاتې شي.
اتمانه تاثیر کړي او پر ورزشکارانو یې کړي او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ول ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړي
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و کې چې بلارالو ته چبلینات کې د دې په شې سره ورزش زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګروت شنه هغه کیږي چې خپل ټیمو ته ګروت شنه منظم سي و درې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګروت راکړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. له دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوال ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدای. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیر تخپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستان شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستان شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې خبر مختک شوه، خو په جرمنی کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې ورستی پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت چې اون مشکلات اساسي
د مسله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چند زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وزنډیدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري شي څو ایران د تړون ته بشپړ پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یو موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو درسولو لپاره موږ له 13 شلو کلون رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږي.
00422012 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 23. د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریل شي او همي مطالب ولستل شي. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com همدارس ازادي رادیو په ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.